په افغانستان کې د سهار 2 بجې سوید ازادي رادیو 12 خبرونه له همدې شی به پیل سوی. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبرونو پیل په دوه سهارنې او خبری مجلو کېږي. لومړی هغه 1.5 دقیقې چې د خپل همکارانو په مرسته ز سالي وړاندې کوم. سید قادر جلالو فراسره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. په راپورونو کې ورته چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو سرتیرو د وټلو لړۍ پیل سو. د پاکستان سیاسي ګوندونو د مې میاشتې د انتخاباتو په درشل کې پرون په دې هیواد کې لاریونونه وکړل. نن دوشنبه ده، دوري یا حمل 12 د اپریل اوله. له خبرونو را پیلوو. ولسمشر حمید کرزی پرون په دوحه کې له قطري مشرانو سره خبري وکړې او له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پر امکاناتو یې بحث وکړ. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جګپوړي قومندان وایي له دې هیواد څخه د امریکا د پوځي وسایطو او شیانو پر انتقال به د 5 او 6 میلیارد ډالرو ترمنځ لګښت وسي. د سوریې حکومت د یکشنبه په ورځ مخالف یاغیان تورن کړل چې د هیواد په ختیځ کې د تیلو دریو تاسیساتو ته اور اچولی دی. د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزی د یکشنبه په ورځ په دوحه کې له قطري مشرانو سره خبري وکړې او له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پر امکاناتو یې بحث وکړ. د قطر دولتي خبري رسنۍ ویل جمهور رئیس کرزی د قطر د امیر حماد بن خلیفہ ال ثانی په ګډون له جګپوړو مشرانو سره وکتل، خو د خبرو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د سفر مخکې د جمهور رئیس دفتر ویلي و چې کرزی به په دوحه کې طالبانو ته د یو دفتر د پرانیستلو په اړه خبري وکړي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جګپوړي جنرال وایي له دې هیواد څخه د امریکا د پوځي وسایطو او شیانو پر انتقال به د 5 او 6 میلیارد ډالرو ترمنځ لګښت وسي. ډګر جنرال سټیفن شپیرو وایي په افغانستان کې د دوی شاوخوا 25,000 وسایط پاتې دي او دا په تاریخ کې د پوځي انتقال تر ټولو پیچلی او سخت عملیات دي. د سوری حکومت د یکشنبه په ورځ مخالف یغن تورن کړل چې د هیواد په ختیځ کې د تیلو دریو تاسیساتو ته اور اچولې دي. د سوری دولتي خبری رسنۍ د تیلو د وزارت د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه داخل سوی ویلي، وسلوالو تروریستي ډلو د غلا کړو خامو تیلو د ویش پر سر له مخالفت وروسته تاسیساتو ته اور واچوه. د مصر د ټلویزیون مشهور کمیډین باسم یوسف د یکشنبه په ورځ وروسته له هغې په زمانه سره خوشي سو چې اسلام او جمهور رئیس محمد مرسی ته د سپکاوي په تور ورڅخه تحقیقات وسول. د مصر لوی څارنوال طلعت ابراهیم د شنبه په ورځ د یوسف د نیولو امر صادر کړی و. باسم یوسف هر اونۍ د البرنامه یا پروګرام په نامه ټلویزیوني خپرونه پر مخ وړي، پر جمهور رئیس مرسی او نورو اسلام پالو مشرانو ملنډې وهي. د روسیې د صدر اعظم مرستیال ایګور شوالوف پرون ویل د روسیې حکومت به د هغو اتباعو د مرستې لپاره هیڅ ډول فوق العاده اقدام ونه کړي چې شایي په قبرس کې د مالي بحران له کبله مالي تاوان ورسیږي. دو ویل دا د افسوس وړ ده که څوک د قبرس په دو لویو بانکونو کې مالي تاوان ویني، خو د روسیې حکومت به په دې وضعیت کې هیڅ ډول مسؤلیت پر غاړه وانخلي. د نړیوال پور د شرایطو له مخې هغه کسان چې د قبرس په بانک کې تر 1,00,000 یورو زیات مالي امانتونه لري د خپلې پانګې 80% له لاسه ورکوي. د نړۍ د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د عیسویانو د اختر یا ایستر په مناسبت په نړۍ کې د سولې غږ وکړ.
کاری فراتلی ای سورلی دی روما
دلته پر روم او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې زما ورونو او خویندو اختر یا ایستر مو مبارک سه.
بونا پاسکوا.
پاپ فرانسیس د یکشنبه په ورځ په واتیکان کې په منځني ختیځ یو شمېر افریقایي هیوادونو او د کوریا په ټاپو وزمه کې چې له بحران سره مخامخ ده د سولې دعا وکړه. د عیسویانو مشر د منځني ختیځ د سولې په اړه وویل سوله د عراق لپاره، خدای دې هر ډول شخړې ختمې کړي. له ټولو اول زموږ ګراني سوریې ته سوله، د هغې خلکو ته چې د شخړو له کبله ځپل سوي او د هغو مهاجرو او بې ځایه سوو لپاره چې مرستې او راحت ته اړ دي. څومره وینې تویې سوې او د بحران د حل لپاره د یو سیاسي حل له موندلو مخکې به هلته نور څومره کړاو وي. د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ هم د یوې دوامدارې سولې لپاره دعا وکړه. د جنوبی افریقا د پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا روغتیایي وضعیت نور هم په شک کې دی. 94 کلن منډیلا د سرو د یوې ناروغۍ د تداوی لپاره 4 ورځې په روغتون کې تیرې کړې. د ولسمشر جاکوب زوما دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي هغو ډاکټرانو چې د منډیلا درملنه یې کوله راپور ورکړی چې د دوی روغتیایي وضعیت نور هم ښه سوی دی. د پخوانی ولسمشر منډیلا د روغتیا لپاره پرون په ټوله جنوبي افریقا کې عبادت کوونکو دعا وکړه. د منډیلا لمسی ندیلیکا منډیلا هم پرون په جنوبي افریقا کې د خپل نیکه لپاره د ایسټر د اختر په درشل کې د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. زه د غښتلتیا او قوت احساس کوم. لومړی دا دعاګانې وې چې زما نیکه له مخکې په روغتون کې بستر سي، بله دا چې دوی دا ضروري وګڼله چې دعا او د شکرانې عبادت وکړو. په سلګونو کسان د دعا لپاره په سویتو کې په یوه کاتولیکه کلیسا کې راټول سوي وه. دا ځای یو مهال د نجات پالنې په وړاندې د مبارزې اصلي مرکز و چې منډیلا هم پکې حضور پیدا کړی و. او د فرانسې په شمال کې په یو کور کې د اور لګیدو له کبله 15 کوچنیان مړ شوي دي. سیمه ایزو چارواکو د یکشنبې په ورځ ویل کوچنیان د 2 او 10 کلونو ترمنځ وه، او تیر شپه د پاریس د ختیځ په 130 کیلومتري کې په سینټ کوینټن شارګوټي کې مړ شول. او اوس هم د هوا حالت.
سلام، زه هاجر مراد یم، او د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د نن لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګراد په درجه داسې اټکل شوی. په کابل کې به اسمان نیمه وریځ وي، د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 20.5 اټکل شوی. په کندهار کې به اسمان پاک او صاف شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23.5 اټکل شوی. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26.1 اټکل شوی. په مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي، د اورښت اټکل هم شوی دی، د تودوخې لوړه درجه 25.4 اټکل شوی. او په پای کې په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 26.2 اټکل شوی.
د حواله وضعیت څخه خبر سو. کده سیمې او نړۍ په حالاتو زنونه خبروي د راپورونو برخه سره ووري. د افغانستان د امریکایي او ناتو سرتیرو د وټلو لړۍ فایل سو. برېټانیا وایي په دې شرط افغان حکومت ته بندیان ورسپاري چې شکنجه نه سي. کارپوهان د اقدام څنګه ارزوي؟
داخلي او وسیلې فشار ده د برېټانیا لخوا په افغانستان باندې شوه د مازنه حل کې د شکنجه.
په هلمند کې د کوکنارو د کشتونو د اړولو کمپاین روان دی. لامنی قومندان څخه به ووري چې څه لاسترولنی لري.
تر اوسه پورې په حدود شپاره زره جریب مځکه د کوکنارو موږ ماته کړې ده، چې ښه مثال یې موږ تریخ ناور ویلی سو چې هغه تقریبا د دغه 12 کالو په جریان کې نو مات شوي.
د هرات چارواکي وایي د سلما بند د ویجاړولو مخه نیولې ده. د ژوند په رنګونو کې د یوه داسې چا خبرې اوري چې ګڼ کسان یې تر لاس لاندې کار کوي.
زما په ټولو کارو کې ساختمانی په برخه کې مې دا خوښ دی چې زه خپله یو قرارداد د ټول وسایتو سره زه واخلم.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د می میاشتې د انتخاباتو په درشل کې پرون په دې هیواد کې لاریونونه وکړل که وخت و. نور مسایل هم څېړو. له افغانستان د امریکایي اناټو سرتیرو د وټلو لړۍ پیل سوي، او له پلان سره سم به د 2014 میلادي کال په پای کې یوازې محدود شمیر بهرني سرتیري په دې هیواد کې پاتوي. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان څخه د دوی د پوځي وسایتو او شیانو پر وړلو به د 15 او 16 میلیارد ډالرو پورې لګښت راسي. دا چې دغه شیان او وسایت به څنګه له افغانستان څخه انتقال سي، فرانس پرس اژانس یې په اړه رپورټ خپور کړی. جزئیات یې له جان قال کوزي څخه اوري.
امریکایي ځواکونو په افغانستان کې له 12 کلونو جګړو وروسته دا مهال له دې هیواد څخه د خپلو پوځي وسایطو د ایستلو عملیات پیل کړي، او د یکشنبې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې د دې عملیاتو لګښت به د 15 او 16 میلیارد ډالرو پورې وي. د امریکا پوځ د وسایطو او شیانو انتقال وطن ته د ستنولو په نامه نومولی، او وایي تیر کال له افغانستان څخه خپلې 15 زره ارادي پوځي وسیلې انتقال کړي، او شاوخوا 15 زره نورې لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. په افغانستان کې دا مهال د امریکا شاوخوا 1 لک کانټینرونه پاتې دي، او په دې کانټینرونو کې به زیات شمیر جنگي وسایط، فرنیچر یا د دفترونو کورونو وسایل او کمپیوټرونه امریکا ته انتقال کړي. د امریکا د پوځ بریج جنرال سټیفن شپیرو وایي له افغانستان څخه د دوی د پوځي وسایطو او شیانو انتقال د اندازې او پیچلتیا له پلوه په تاریخ کې د پوځي انتقال تر ټولو سخت عملیات دي. جنرال شپیرو وایي په افغانستان کې زموږ وسایط تیر کال نیمایي شوي دي. جنرال شپیرو دغه راز ویل په دې اړه هم پریکړه شوې چې د افغانستان ملي پوز او پولیسو ته باید کوم وسایط پریښودل شي چې دوی ورباندې د طالبانو پر ضد جګړه پر مخ بوزي. د زیاته کړه د ساحې قومندانان کولای شي هغه شمیر وسایط او شیان په ګوته کړي چې افغان ځواکونه ورته اړتیا لري او د ساتلو توان هم ولري. د دې وسایطو او شیانو شمیر به په هر ځای کې توپیر ولري. د امریکا د پوز جنرال شپیرو وای د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې له افغانستان څخه د امریکا د پوزي وسایتو او شایانو د انتقال لپاره د 15 او 16 میلیارد ډالر لګښت ممکن لسره ورزول شي. فرانس پریس اژانس لیکي د افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو د پوزي وسایتو او شایانو زیاته برخه د ځمکې له لارې یعنې د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې انتقال شي. وسلوالو په تیر وخت کې د دې لارې په اوږدو کې د ناتو ځواکونو په کاروانونو حملې کړې وې او دغه راز د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ د شخړې د راپورته کېدو له وجې هم بنده شوې وه.
ځینې کارپوهان وایي د افغان زندانیانو د سپارلو په اړه د برتانیا سفارت وروستۍ اعلامیه پر افغان حکومت فشار راوستل دي چې د بندیانو شکنجه ودروي. په کابل کې د برتانیا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی غواړي تر خپل واک لاندې افغان زندانیان د افغانستان حکومت ته وسپاري، خو په دې شرط چې د دې هیواد په زندانونو کې شکنجه نه وي موجوده. تفصیل له اسدالله لودین څخه اوري.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي ک برتانیا په خپل دې دریست ټینګار وکړي چې د شکنجې په موجودیت کې زندانیان افغانستان ته نه سپاري، نو د دغو دواړو هیوادونو اوسنۍ ګرمې اړیکې به یو څه سړې شي. ښاغلی رنجبر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې برتانیا د بشري حقونو د نړیوال سازمان اعلامیې ته ژمنه ده او نه غواړي دغه سازمان ته خپل اعتبار له لاسه ورکړي.
برتانیا د بشر د حقوقو اعلامیې ته متعهده ده. دا لوی بې اعتباري ده برتانیا ته چې په دغه شی حالت کې زندانیان وسپاري افغان لوري ته. دا خپل یو وسیله د فشار ده د برتانیې لخوا په افغانستان باندې چې دوی دغه معضله حل کړي ده د شکنجې.
په کابل کې د برتانیا سفارت په یوې اعلامیه کې ویلي دوی حاضر دي چې ټول افغان زندانیان ژر تر ژره د افغانستان حکومت ته وسپاري. خو د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي چې که د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو شکنجه موجوده وي، نو دوی به د زندانیانو سپارل کې دوه ډډه وکړي. د برتانیا سفارت دغه اعلامیه وروسته له هغې خپره کړه چې افغان حکومت د بګرام زندان د مسؤلیت له اخیستو وروسته له برتانیا هم وغوښتل چې زندانیان ور وسپاري. غوښتل مو د برتانیا سفارت د دې شرط په اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي مسؤلین خبرو کولو ته حاضر نه شول. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې برتانیي ځواکونه په افغانستان کې څومره افغان زندانیان له ځان سره لري او چیرته یې ساتي. خو ګارډین ورځپاڼې په دې وروستیو کې وویل چې برتانیي ځواکونه په هلمند ولایت کې ګونه افغانان د ترهګرۍ په تور زندانی کړی دي. بلخوا د بشري حقوقو ځینې فعالان بیا د برتانیا د غوښتنه بې ځایه بولي چې د شکنجې په موجودیت کې به افغان زندانیان خپل حکومت ته نه سپاري. د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل چې شکنجه د بهرنۍ ځواکونو په زندانونو کې هم موجوده ده، نو بهرنیان نه باید په خپل دغه شرط ټینګار وکړي.
ټول زندانونه چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو تر واک لاندې دي د دې هیواد له قانون او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې دي. زموږ راپورونه ښیي چې د بهرنیو ځواکونو تر ولکې لاندې زندانونو کې هم شکنجه موجوده ده.
له برتانوي ځواکونو څخه د افغان زندانیانو د مسؤلیت اخیستو غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې تیره دوشنبه افغان حکومت د بګرام زندان بشپړ مسؤلیت په غاړه واخیست. بلخوا دا مهال یو حکومتي پلاوی په دې څېړنه لګیا دی چې برتانیا په افغانستان کې په کوم شمېر زندانیان لري او په کومو سیمو کې. شاوخوا درې میاشتې وړاندې یوناما په خپل یو راپور کې وویل چې د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې ډېره شکنجه موجوده ده. وروسته افغان حکومت هم دا ستونزه ومنله او د هواري ژمنه یې وکړه.
خبری مجله اوری.
د هرات چرواکي د زیات اندازې چاودیدونکو موادو د نیول کېدو خبر ورکوي. دوی وایي چې دغه مواد د دوی د شپږ میاشتنیو هڅو په نتیجه کې نیول سوي دي. جزئیات له فرشتې جلال زید خبري.
اعلامیه وایي چې دغه چاودیدونکو مواد ډیر قوي او خطرناک وو چې تر دې مخکې په افغانستان کې ساری نه دی نیول سوی. د هرات د چارواکو په حواله له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې کشفي عملیات روان دي. د هرات د والي له دفتر خپره سوې اعلامیه وایي چې د دغو تازه نیول شویو چاودیدونکو موادو په ارتباط یې څېړنې پیل کړې او پایلې به یې وروسته مطبوعاتو ته اعلان شي. خو تر دې یوه ورځ مخکې د هرات والي داود شاه سبا په دغه ولایت کې د سلما بند د ویجاړولو او تخریب لپاره د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د فعالیت یادونه وکړه. ښاغلی سبا وویل چې امنیتي ځواکونه د هغو تخریبي فعالیتونو د مخنیوي هڅه کوي چې د پردیو لخوا د سلما بند د پروژې د ناکامولو لپاره روان دي. دوی وویل چې د سیمې خلک په دې برخه کې له افغان حکومت سره ملګري دي. د هرات والی زیاته کړه چې د ځینې ګاونډیو هیوادونو لخوا د مداخلې رپورټونه دوی ته هم رسیدلي دي. دوی وویل
پروژه بند سلما مشکلای اقتصادی و خصوص از نقطه نظر تمویل
د سلما بند پروژه ځینې ستونزې درلودې. په ځانګړي ډول د پروژه د تمویل په برخه کې مشکلات وو چې حل شوي دي. هیڅوک به د سلما بند په تخریب بریالي نشي ځکه موږ په سیمه کې کافي امنیتي ځواکونه لرو او د چشت شریف د ولسوالۍ خلک په ځانګړي ډول د بند سیمې ته نږدې خلک د خپل حکومت سره جدي همکار دي. یقینا موږ ته هم داسې رپورټونه رسیدلي چې یو شمېر ګاونډیان هڅه کوي چې په دغه برخه کې لاسوهنه وکړي. که څنګه د هرات والی د کوم گاونډي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه ولایت د چشت شریف د ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو په وار وار د سلما بند په شاوخوا سیمو کې د ایراني وګړو د موجودیت خبر ورکړی دی. یو شمېر خلکو ادعا کړې چې ځینې ایراني سرچینو د سلما بند له هندي انجینرانو سره لاره جوړه کړې او هڅه کوي چې دغه بند د جوړولو کار وځنډول شي.
ولس مشر حمید کرزی د یک شمه پورس په دوحه کې له قطري مشرانو سره خبري وکړي او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو پر امکاناتو یې بحث وکړ. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جګړې جنرال ویل دی هیواد څخه د امریکا د پوځي وسایتو او شیانو پر انتقال به د 15 او 16 میلیارد ډالر ترمنځ لګښت وسی. د سوریې حکومت د یک شمه پورس مخالف یغن تورن کړل چې د هیواد په ختیځ کې د تیلو دریو تاسیساتو ته اور اچولې دی. د مصر د ټلویزیون مشهور کمدین باسم یوسف د یک شمه پورز ورسته له هغه په ضمانت سره خوشی سوچ چې اسلام او جمهور رئیس محمد مرسی ته د سپکاوی په تور ورسخه تحقیقات وسول. د روسیې د صدر اعظم مرستیال ایګور شوالوف پرون ویل د روسیې حکومت به د هغو اتباعو د مرستې لپاره هیڅ ډول فوق العاده اقدامات ونه کړي چې شایع په قبرس کې د مالی بحران له کبله مالی تاوان ورسیږي. د نړۍ د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د عیسویانو د اختر یا ایسټر په مناسبت په نړۍ کې د سولې غږ وکړ. د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا روغتیایي وضعیت نور هم په ښه کېدو دی او د فرانسې په شمال کې په یو کور کې د اور لګیدو په پیښه کې 15 کوچنیان مړه شوي دي. لاند خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. اوس به اجمل اندرا توي چې په نړیوال ورسپونه کې سره غلي.
لاس انجلس ټایمز ورسپانه له میدان وردګو څخه د امریکایي ځواکونو په وټلو مقاله لیکلی او په فایل کې وایي د شنبه پورز د امریکا پوځي مشانو د میدان وردګو د هغه سیمه امنیتی مسولیت پر رسمي توګه افغان چارواکو ته وسپاره چې ولسمشر حامد کرزی په کې د امریکا ځانګړي ځواکونه د تختونو او د بشري سرغړاویو مسول بللي. ورسپانه وایي په لومړي سر کې ولسمشر حامد کرزی غوښتل چې د میدان وردګ لټول ولایت څخه د بهرني ځواکونه ووزي، خو وروسته یې ومنله چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو وطنه د یوازې په نرخ ولسوالۍ پورې محدودوي. ورسپانه په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد له خولې وایي حماس چې موږ ژمنه کړې وه زموږ ځواکونو د نرخ ولسوالۍ امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې او دوی اوس په دې مهمه ولسوالۍ کې د امنیت بشپړ مسولیت لري. د ډانفورد له خولې وړاندې ویل شوی دی چې د میدان وردګ ولایت د نورو سیمو د امنیت سپارنه به د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او ظرفیت په زیاتېدو د وخت سره سم افغان لوري ته وسپارل شي. لاس انجلس ټایمز لیکي ولسمشر کرزی په دې ورستوي کې په هغه ادعا و د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې چې ویلې په نرخ ولسوالۍ کې امریکایي ځانګړي ځواکونه او د دوی افغان همکارانو د دې ولسوالۍ نه هم اوسیدونکو يرغمل کړی دي او د یو بل کلیوال مړی تر وژلو ورسته غورځولې. د امریکا پوځي چارواکو د ولسمشر کرزی د ادعاوې په شدت رد کړي او په میدان وردګو کې د قانون پلي کولو سیمایزو ادارو هم ویلي چې د کرزی د ادعاوې کوم بنسټ نه لري. لاس انجلس ټایمز رسپانه وایي میدان وردګ مهم ولایت ګڼل کیږي ځکه چې دا د پایتخت کابل لویدیځه دروازه ده. ورسپانه د میدان وردګ د قانون پلي کوونکو چارواکو له خولې وایي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په تلو دوی اندېښمن دي چې له دې سره به په سیمه کې امنیت خراب شي او طالب وسلوال به پر کابل چې له وردګو ورته د موټر نیم ساعت لار ده د بریدونو فرصت ترلاسه کړي. د ګلوبل پوسټ په نوم بل امریکایي ورسپانې هم همدا مسله څېړلې او په یو برخه کې د میدان وردګو د یو حکومتي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي دوی خوشاله دي چې له ولسمشر کرزی لخوا د شوې موافقې لمخې له دې ولایت څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو یادونه نه ده شوې. د چارواکي ویلي دي چې سیمه ایز امنیتي چارواکي اندېښنه لري چې زموږ نوي ځواکونه به دا وړتیا ونه لري چې وسلوال له سیمې لرې وساتي.
د هلمند امنیتی چارواکي وایي د کوکنارو اړولو په کمپاین کې تر 14,000 جریبو زیات مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. د دې کمپاین پر مهال ځینې وسلول وژل سوي هم دي. محمد الیاس تایید د هلمند له امنیه قمندان سمنوال عبدالنبی الهام سره مرکه کړې. په پیل کې پوښتلې چې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین په هلمند کې کله پیل شوی دی؟
د تاریخ کمپاین په رسمي ډول د 15 د هوتو شروع شوی دی او تر 15 د سور ادامه پیدا کوي. ولې کمپاین اصلا موږ د ډیر په خواسه دا وخت چې کوکنار کرل کېدل لاموش جلسات د خلکو سره دایر کړ د سپینجرو مشرانو ملایانو عالمانو سره دا غو د مخنیوي لپاره مو څه امکانات چې ټول ته په تلاش په کار اچولې دي او هغه خلکو چې کرل دي او اوس تقریبا در رسیدو په حالت کې دي زموږ دغه دوې میاشتې کمپاین شروع دی چې تاسې خبر یاست تر اوسه پورې په حدود د 16,000 جریب ځمکه د کوکنارو موږ ماته کړې ده چې ښه مثال یې موږ تریخنه ورویلی سو چې هغه تقریبا د دغه 12 کالو په جریان کې نه و مات شوي او هلته د دشمن د جنګ د ماشین لپاره بهترینه تغذیه وه. هغه تقریبا اوس په حالت خلاصېدو کې دي او موږ باید 2,000 هکتاره د مابینه یوسو چې زه فکر کوم چې موږ به اضافه تر 2,500-3,000 د مابینه یوسو.
کومندانت صاحب، د کوکنارو د کمپین سره همزمانه جنګونه هم زور اخلي. په دې کمپینونو کې به تلفات هم اوښتي وي. افغان ځواکونو ته کشمیره راتویسه او په انحل کې وسلال طالبان ته تردیده م
دا واضح خبره ده چې ما مخکې عرض وکړ چې د کوکنارو کرل او د هغو زر او د هغو ترافیک په هغه کې زموږ دیکانان بیچارهګان دغه نه لري، کم رول لري. اصلا هغه مافیایي کړي په دې کې رول لري چې هغه د یوه مملکته بل مملکته د یوه ښار او بل ښار ته ترافیک کوي. دغه ظالمان چې د کوکنارو په خاطر چې د دوی د جنګ ماشین ونه درېږي، په کوکنارو کې مینونه ږدي، پر لویو لارو مینونه ږدي او کمینونه نیسي چې زور یې ورسېږي، سرباز او سای منصب او موټرو دا ټوله البزوي چې موږ د څو پیښو دغسې شاهدان یو په سطحه د ولایت. دوی دا زیمه خلکو ته ولې و؟ په خاص ډول د تریخ ناور خلکو ته او د ګرمسیر یو قسمت خلکو ته چې موږ به د دې کوکنارو دفاع کوو. مخکې تر مخکې پیسې ټولې کړې وې، پر جری باندې 10,000 روپۍ ټولې کړې وې چې موږ دفاع کوو. متاسفانه چې دوی په خپل کول کې زموږ خلکو ته درواغجن سوی یا نه کړای سوله چې دفاع وکړي. موږ په تریخ ناور کې تاریاک د مابینه وړي دي او په ګرمسیر کې مو هم دشمن هلته چې د دغه دپاره مبارزه کول چې باید تاریاک پاتې سي، زموږ د مسلح قوتونو سره مصالحانه برخورد کړي و. چې تاسې په خبر یاست په حدود د 20 نفر مخالفین هلته د مابینه تللي دي او دا دی نه و چې دلته و، دا هغه خلک و چې د سرحد دا خوا سره راغلي وه او مدرسې تړل سوې وې د دې دپاره چې راسي کوکنار رو نیشو وي او د دې څه دفاع وکړي.
د هلمند امنیه قمندان سمنول عبدالنبی الهام چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښتونو د اړولو د کمپاین پر لاسته راوړنو خبرې کولې. په همدې حال کې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. دغه وزارت دا هم وایي چې په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل شوی او په پام کې ده چې سږ کال 15,000 هکتار مځکه کې کوکنار له منځه یوسي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
که څه هم له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سکال په هیواد کې د کوکنارو د کیخ د زیاتوالي خبر ورکوي، دا هم وایي چې د کوکنارو د کروندو اړولو ته هڅې تیزی کړي دي. د دې وزارت ویان قیوم سامر د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل پریکړه شوې چې په روان لمریز کال کې د کوکنارو 15,000 هکتار ځمکه له دې بوټي پاک شي. د وویل دا پروګرام اوسمهال د هیواد په څلورو ولایتونو کې پیل شوی دی.
ما فعلا در 4 ولایت افغانستان عملا پلان تخریب مزارع کوکنار را تطبیق داریم و ولایت
موږ هم د اوس د هیواد په څلورو ولایتونو کې عملا د کوکنارو د کښت اړول پیل کړی، یعنی په کندهار، هلمند، فراه او نیمروز کې. دا زموږ د پلان د برخې 30% تشکیلوي. په روان کال کې مو هدف 15,000 هکتار ځمکه ده. هیله ده د والیانو په همکاري د هدف ته ورسیږو.
خاغلی سامر دا هم وویل د دې وزارت د پریکړې له مخې د کوکنارو د کروندو د اړولو عملیات به د لغمان او ننګرهار ولایتونو په ګډون د هیواد په 13 ولایتونو کې هم ترسره شي. د دې وزارت چارواکي وایي د دې ترڅنګ به د مخدره موادو د کارونو د زیانونو په باب د عامه پوهاوي او لړ پروګرامونه هم پیل کړي. د راپورونو له مخې افغان حکومت تیر کال د هیواد په مختلفو ولایتونو کې شاوخوا 10,000 هکتار ځمکه له کوکنارو پاکه کړې وه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې له هڅو سره سره سکال د هیواد په ځینو سیمو کې پر 1,50,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی دی چې د پروسه کال په نسبت پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت چارواکي وایي له مخدره موادو سره په مبارزه کې د نړیوالې ټولنې د همکاریو کمیدل او په سیمه کې د مافیا مخ په زیاتېدونکي نفوذ د دې سبب شوی چې په هیواد کې د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت ویاند وویل د کوکنارو د کروندو د اړولو په هڅو کې د مافیا یو شمیر غړي وژل شوي هم دي.
73 نفر از مخالفینه که کشته شدن اینا دهاقین نیستن. اینو تفکیک شوه باید من
دره او یتنه مخالفین چې وژل شوی دوی بزګران نه دي، باید فرق وشي. ده هغه کسان دي چې یا د کوکنارو په کښت کې د بزګر ملاتړ کوي او یا یې مجبوروي چې کوکنار وکړي او یا دا چې مافیا پورې تړلی او په خپل هم کوکنار کوي او ساتنه ته پر نورو فشار راوړي.
د دې وزارت چارواکي وایي هر کال د نړۍ په مارکیټونو کې او یا میلیارد ډالر د مخدر موادو له سوداګرۍ پورې اړه لري چې د نړیوالې مافیا د غړو جیبونه ته لویږي.
خبری مجله اوري.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د می میاشتې تاریخي انتخاباتو په درشل کې د یکشنبې په ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې لاریونونه تنظیم کړي وه، خو وسلوالو پر دریو مهمو غیر مذهبي ګوندونو د حملو ګواښونه کړي او د یکشنبې په ورځ پر خیبر پښتونخوا ایالت د یوې بمي حملې پلان هم برابر کړی و. د پاکستان د انتخاباتو د ستونزو په اړه د فرانسې خبري اژانس یو راپور خپور کړی. مهمې برخې له جانقه الکوزي څخه اوري.
پاکستانی طالبانو د دې هیواد دریو مهمو غیر مذهبي یا سیکولر ګوندونو ته چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ملاتړ کړی او همدا ګوندونه به راتلونکی حکومت هم جوړوي ګواښونه کړي دي. خو له دغو ګواښونو سره سره سیاسي ګوندونو خپلو انتخاباتي کمپاینونو ته دوام ورکړی او د یکشنبې په ورځ هر یو هڅه وکړه چې د مې 11مې ته خپل ملاتړي راجلب کړي. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل ده چې ملکي حکومت خپله کاري دوره بشپړه کړه او له پوځي کودتا څخه په امن کې شو. په بانو کې د یکشنبې په ورځ د سړک د غاړې بمی چاودنه وشوه، دوه کسان پکې ووژل شول او په انتخاباتو کې د یو سیمه ییز کاندید په ګډون یې شپږ تنه ټپیان کړل. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په منګوره ښار کې راټولو شوو خلکو ته وینا وکړه. دا هغه ښار ده چې وسلوالو طالبانو پکې ملاله یوسفزۍ په تېر اکتوبر میاشت کې په سر کې په ګولۍ ویشتلې وه. عمران خان راټولو شوو خلکو ته وویل دا یوازې د څو اونیو خبره ده، ځانونه انتخاباتو ته تیار کړئ، موږ به نوی پاکستان جوړ کړو. عمران خان خپل ملاتړو ته وویل په سرحدي او قبایلي ستونزمنو سیمو کې به سوله راولي. پاکستانی چارواکي وایي په امریکا کې د 2001 کال سپتمبر د 11مې تروریستي حمله وروسته د تروریزم له وجې په پاکستان کې له 15 زرو زیات کسان وژل شوي دي. چارواکو د یکشنبې په ورځ په لاهور ښار کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جماعت علما اسلام د ګوند له لاریون مخکې د امنیتي تدابیرو په لړ کې د موبایل ټلیفونونو فعالیت بند کړی و. په کراچۍ ښار کې د متحده قوامي غورځنګ سیاسي ګوند چې د دې ښار په 20 میلیونو استوګنو کې زیات نفوذ او ملاتړی لري د یکشنبې په ورځ لاریون وکړ. جماعت اسلامي ګوند هم په دې ښار کې انتخاباتي کمپاین وکړ. تېره اونۍ د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې د مسلم لیگ نواز مشر دی په شمال لویدیځ ښار مانسیره کې په زرونو کسان راټول کړي ول د پراختیا او اقتصادي بریاو ژمنې ورکړې وې.
د روانې خبری مجلې وروستۍ پاڼه را اړوو او د ژوند رنګونو ننداره کوو.
د ژوند رنګونه.
زمان میاسه باغجان میاخیل د کاپیسا ولایت ولسوالی تاګاب د میاخیل اوسیدونکی.
که تاسو درته وایئ چې کار کوي؟
ساختمان زیربنانو چې کله شروع خو پد تر تاسیساتو پورې دا زما وظیفه وه او رښتا و چې ما په دوبۍ په ایران کې بیخي ډیر ماهر کارونه م کړی.
بهر هیوادونه تاسو یادونه وکړئ چې هلته کار کړی ساختمانی برخه کې. خپل هیواد کې مو څه کړی؟
په خپل هیواد کې ما هم ما کارونه کړی دلته په همدې کابل ځای کې.
چیرته کومه سیمه کې؟
په کارتینو کې مې کار کړی، په دې پول چرخی کې مې کار کړی، بازار قیمت کې په دې سوی کې مې کار کړی، په کوتل کې مې کار کړی.
په ساختمانی کارو کې د کومې برخې کار تاسو ډیر خوښ ده؟
زما په ټولو کارو کې ساختمانی په برخه کې مې دا خوښ دی چې زه خپله یو قرارداد د ټول وسایتو سره زه واخلم. ما سره کارګر کار کوي د خښتو په برخه کې، د فلستر په برخه کې، د رنګ په برخه کې.
څه وخت خپل کارګر باندې ډیر زیات کار کوي؟
ما په ډیرو کارو کې هتا تاوان مې کړی. ما الحمدلله د خپل د کارګرو سره، د انجینرانو سره، د خپل مسلکي خلکو سره، د استادانو سره، بنایانو ګلکارانو سره ما هیڅ وخت داسې احساسات نه دی کړی چې زه په هغې غوسه وکړم. ما غوندې یو شخص یې زه په هغې څه حق لرم چې زه په هغې باندې غوسه وکړم.
دا چې تاسو نه غوسه کېږئ که نه، دغه کار ښېګڼه څه ده؟
د دې کار ښېګڼه هم موږ ته منفیت لري شخصا، مات هم هغه کوم خلک چې راسره کار کوي هغو ته منفیت لري، هم هغه کوم د کس د کوم شخص کار چې راته راغی هم هغه ته منفیت لري چې کور ورته په ډېر ښه ښایستګي جوړوم.
ځینې کسان ډېر زیات په د کارګرو باندې په قهر کېږي که نه، تاسو یې داسې کوم حالت لیدلی ده؟
دا خو نو طبعا یو روحي تکلیف سره افغانستان خلک مختلا دي، نو ځینې ورونه دغه غوسو سره یو ذهني فشار پی، اقتصادي فشار پی، یا کوم تاوان کوي، یا د ده برابر د هغه وجم صحیح نه وي، په هغه خلکو ډېر ډېر غټ غوسه کې یا فشار اچي، د ده خپل هغه کارکردګي نتیجه صحیح نه وي.
څه فکر کوئ کله چې دوی په کارګرو باندې په قهر کېږي، آیا هغه ستونزې چې دی خپله لري هغه حل کېدلی شي؟
نه، دا باید د یو ښه اجتماعي د لارې نه په ښه هدایت باندې باید دا حل شي. دغه شخص دا وظیفه ده چې هغې سره دا استعداد، دا امکانات، دغه وسیله، دغه ظرفیت، دغه عقلت دغه سره دی، هغه باید دغه نورماله باید دغه فضا منځته راولي.
دا و د ژوند رنګونه او د ازادي راډیو اوله سهارنۍ خبري مجله، دویمه سهارنۍ خبري مجله.